سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. سهر نیوال شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده و مستقیم نشر می شود. رئیس جمهور غنی در سفر 6 روزه‌اش به اروپا تقریبا در هر کشور گرفت و مسئله رسیدگی به مشکل پناهجویی افغان ها روبرو شد. افغان هایی که در موارد زیاد دار و ندار خود را با امید رسیدن به زندگی بهتر در اروپا از دست می دهند. اما در حضور رئیس جمهور افغانستان در برلین، صدر اعظم آلمان گفت که افغان هایی که برای زندگی بهتر به آلمان آمدند دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. سخنان انگلا مرکل این سوال را با وجود آورد که آیا رئیس جمهور غنی با این سفرش به اروپا مشکل پناهجویان افغان را کاهش داد یا بیشتر ساخت. پاسخ شما با این سوال چیست؟ شما می توانید در دو ساعت دیگر زنگ بزنید و نظریاتتان را با میزبان برنامه شریک بسازید. اما در آغاز خبرها را داریم. تا دقایق بعد در خبرهای جهان میشنوید که ایدر آل‌آبادی صدر اعظم عراق استقرار نیروهای ترکیه در نزدیک موصل در شمال عراق را محکوم کرد و خواهان خروج فوری آنان شد. اما حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیئت را جهت بررسی رویداد کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک معذب ساخته است. هیئت حقیقت‌یاب قضیه چگونگی رهایی خلیل الله فیروزی از زندان و شهرک هوشمند نتایج بررسی‌هایش را الی یک هفته دیگر با رئیس جمهور شریک می‌سازد و آتش‌سوزی در چندین مارکت تجارتی در مندوی شهر کابل پایان یافته است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیئت را جهت بررسی رویدادش کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک معذب ساخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده افزود که این هیئت چگونگی کشته و زخمی شدن بیش از 10 تن را در منطقه سلطان خیل ولسوالی سید آباد این ولایت بررسی خواهد کرد. رویدادی که در ولایت میدان وردک صورت گرفته است، سرپرست وزارت یک کمیسیون را برای بررسی آن موظف ساخته تا عاملین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفته است که صبح روز جمعه در اثر پرتاب هاون از سوی نیروهای اردوی ملی 10 تن کشته و 6 تن زخم برداشتند. برخی اعضای ولسی جرگه نیز در نشست عمومی امروز این جرگه خواهان بررسی این رویداد شدند. هیئت حقیقت‌یاب قضیه چگونگی رهایی خلیل الله فیروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند میگوید که الی یک هفته دیگر نتایج بررسی‌هایش را با ریاست جمهوری و رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. غلام حسین فخری یک تن از اعضای این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که بررسی‌های همه‌جانبه روی این موضوع جریان دارد.
حیات تا همی هفته جاری آخرین سوالات و افراد دخیل در قضیه را جمع‌آوری میکنه. در صورتی که بررسی ما تکمیل شوه، ممکن است که تا هفته آینده ما بررسی خود خاتمه ببخشیم.
این در حال است که حضور یافتن خلیل الله فیروزی یک تن از مقروضین کابل بانک در هنگام بستن قرارداد شهرک موسوم به هوشمند انتقادات شدید را به همراه داشت و رئیس جمهور برای حقیقت یابی این موضوع هیئت را موظف ساخت و آتش سوزی در چندین مارکت تجارتی در مندوی شهر کابل پایان یافته است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که کارمندان اطفایی توانستند پس از چندین ساعت آتش را خاموش کنند. محمد عظیم یا خیل مسئول بخش عملیاتی پلیس اطفایه کابل به رادیو آزادی گفت که در جریان خاموش ساختن آتش سوزی 6 تن از کارمندان آنان زخم برداشتند. در این حال یک تن از مسئولین مارکت سرای زرداد که آتش سوزی میگوید که آتش سوزی نخواست در آن صورت گرفته، این آتش سوزی در اثر شورتی برق به میان آمد و چندین مارکت گسترش یافت. هرچند در مورد تلفات و خسارت ناشی از این آتش سوزی معلومات در دست نیست، اما 2 سال قبل نیز در این منطقه یک مارکت آتش گرفت که خسارت زیاد مالی را در پی داشت. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
یک رهبر مذهبی با نفوذ ایران افزایش کار زنان را غیر ضروری دانسته، پالیسی های حکومت حسن روحانی را دلیل آن خواند. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد که دیروز در شهر اصفهان سخنرانی میکرد گفت چرا مردم به کار زنان اصرار میورزند در حالی که تعداد زیادی از مردان بیکارند. رسانه های ایرانی از اظهارات وی نقل قول کردند که میگوید در یک کشور اسلامی مردان باید زنان را حمایت کنند نه برعکس آن. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد رئیس جمهور حسن روحانی را متهم کرد که پالیسی هایی را در ارتباط با پیشرفت زنان با شمول تشویق آنها برای اشتراک در امور سیاست دنبال می کند. آیت الله طباطبایی نژاد منع کار زنان را در وزارتخانه ها، شرکت ها و فروشگاه ها برای این مشکل یک رای حل خواند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق استقرار نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل در شمال عراق را محکوم کرده و خواهان خروج فوری آنان شده است. عبادی دیروز در یک بیانیه گفت که ورود یک واحد نظامی نیروهای ترکیه با تعدادی از تانک و توپ به ولایت نینوا در شمال عراق حاکمیت این کشور را نقض کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داد که 150 سرباز ترکیه به هدف آموزش سربازان عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش به شمال عراق رفتند. از کشته شدن 3 نفر زمانی گزارش شد که یک جنگجوی افراطی در جریان حمله نظامیان بر خانه‌اش در لبنان خود را انفجار داد. این بمبگذار مظنون با 2 عضو خانواده خود، همسر و مادرش کشته شدند. در این حادثه حداقل 10 تن دیگر به شمول 4 تن پرسنل امنیتی زخمی شدند. این حمله امروز در شهر طرابلس لبنان رخ داد. روزنامه نیویورک تایمز در یک اقدام غیر معمول مقاله را در صفحه اول خود به نشر رسانده که در آن قوانین سختگیرانه جهت کنترل سلاح در ایالات متحده تقاضا شده است. در این مقاله که امروز به نشر رسید، جلوگیری از سلاح غیر قانونی تقاضا شده که در حادثه تیراندازی روز 4 شنبه در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این حادثه 14 کشته و 21 زخمی به جا گذاشت. سید رضوان فاروق و تشفین ملک، یک زوجه که این حمله را در کالیفرنیا انجام دادن، اسلحه را به طور غیر قانونی خریداری کرده بودند. پلیس فدرال آمریکا گفت در مورد حادثه تیراندازی تحقیق می‌کنند که یک حمله تروریستی بود و یا نه. جیمز کومی، آمر اداره پلیس فدرال آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت در مورد این حادثه تروریستی تحقیق خاص صورت می‌گیرد، اما اسناد در دست ندارند که عضویت حمله کنندگان مظنون را در گروه و یا سازمان‌های تروریستی ثابت کند.
So far we have no indication that these killers are part of
در حال حاضر ما کدام نشانه ای نداریم که این حمله کنندگان جزء گروهی بزرگ سازمان یافته و یا بخشی از گروه تروریستی باشند و اسناد وجود ندارند که نشان دهند آنها جزء از کدام شبکه اند. یک بار دیگر به تکرار میگویم که هنوز زود است و ما به شدت کار میکنیم تا موضوع را بدانیم. اکنون چنین نشانه هایی به نظر نمی رسند. لس آنجلس تایمز در یک گزارش نوشته که سید فاروق حداقل با 2 گروه افراطی النصره در سوریه و الشباب در سومالی ارتباط داشت. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو او قدرمن اوریدونکو سمه اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې پروگرام کې ومنئ. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړ. د دوه اړخیزو مسئلو، د سولې د بهیر، د بیا پیلېدو او نورو مسئلو ترڅنګ اروپا ته د تللیو افغان پناهغوښتونکو په اړه هم خبرې وکړې. په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو، په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس او د طالبانو خپلمنځي اختلافات زموږ د دې خپرونې د دوهم ساعت د بحث موضوع ده. خو په دې لومړي ساعت کې د افغان پناهغوښتونکو په اړه خبرې کوو. جرمني ویلي چې اکثره افغان پناهغوښتونکي به بیرته افغانستان قبولی شي. د دغه هیواد صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې په ښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړی شي. د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې جرمني ته د راتګ پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي، او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. په سویډن کې هم د افغانستان ولسمشر ته دغه هیواد د مشرانو له تقریبا ورته څرګندونو سره مخامخ شو، خو ښاغلی غنی غوښتنه وکړه چې د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه باید له قانوني او حقوقي مراحلو وروسته د بشر دوستانه ژمنو او نړیوالو اصولو پر اساس وي. د هغه موضوع ده چې د دې خبرونې په دې لومړي ساعت کې پرې بحث کوو، او له تاسو اورېدونکو سره له اوسه هیله لرو چې که د افغان بیسیم سیم کارت لرئ په 1903 شمېری او د غرض د فیسبوک له لارې به خپل نظرونه پرې راولېږئ.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیریم. قسمی که آقای ساروان گفتن، رئیس جمهور افغانستان در سفر 6 روزه‌اش به اروپا تقریبا در هر کشوری که رفت با مسئله رسیدگی به مشکل پناهجویی افغانها روبرو شد. افغانهایی که در موارد زیاد دار و ندار خود را به امید رسیدن به زندگی بهتر در اروپا از دست می‌دهند. اما در حضور رئیس جمهور افغانستان در برلین، صدر اعظم آلمان گفت کشورش مجبور است افغانهایی را که برای زندگی بهتر به آلمان آمدند دوباره به افغانستان بفرستد. سخنان انگلا مرکل این سوال را با وجود آورد که آیا رئیس جمهور غنی با این سفرش به اروپا مشکل پناهجویان افغان را کاهش داد یا بیشتر ساخت. اشرف غنی که خطاب به افغانها گفت باید بدانید که جاده های اروپا طلا فرش نیستند، چرا با چنین موقف به اروپا رفته بود و دستاورده که در این سفر داشت چی بود؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمان های عزیز برنامه در میان میگذاریم. در نیمه دوم برنامه، یعنی در یک ساعت از ساعت 4 الی 5، در رابطه با اختلافات درونی میان طالبان و مذاکرات صلح و همچنان شرکت احتمالی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد صحبت خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها، که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و همچنان نسیم سحر، رئیس انجمن افغان ها در سویدن. چشم برای پیام ها و گفتنی شما هستیم. از همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین، و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام هایتان را بگذارین، و یا هم منتظر باشین که شماره های استودیو را، شماره های تلفن استودیو را لحظات بعد به شما اعلان خواهیم کرد که زنگ بزنین و مستقیم در برنامه سهم بگیرین.
بله، نو لاوریدونکو هیله کو چې څو شی به ورسته قلم او کاغذ تیار کړي، زموږ د ټلیفون شمیرې دې هم سره ولیکي چې بیا یې تکرارو، او بیا چې مو درته ویل نو ټلیفون راوکی او زموږ له درنو ملمنو څخه د دې لمړی موضوع په ارتباط پوښتنه وکي او یا هم نظرونه ورسره شریک کړي. لمړی لیکوال او ژورنالیست شاغلی عباسین بریال تر کله وایم چې په استودیو کې تشریف لري. بریال صاحب، زموږ ځینو اوریدونکو مخې تر مخې لیکلي دي چې وایي د ولسمشر دې سفر اروپا ته دې سفر وایي د افغانانو مشکلات زیات کړل، د مهاجرو افغانانو مشکلات زیات کړل، وایي ټول یې متوجه کړل افغانانو ته، او دغه هیوادونه اوس وایي چې افغانان دي ووسي. تاسو څه فکر کوئ؟
زم په خپل ورسره په وړاندې کوم تاسو قدر منو اوریدونکو ته موضوع باید دغه ټکینه ارزیابي شروع شي او قضاوت شي، چیرته چې د کډوال په وو سالت کې قرار لري. هغه چې تللی رسیدلی د اروپا ته، هغه یو برخه د قضیه دي. هغه چې اوس د افغانستان څخه وځي او په دوه لحاظه په وضعیت باندې تاثیر لري. لایبی خود افغانستان وضعیت د سی تبلیغي کې ګویا د هر کډوالو ډله چې د افغانستان څخه وځي یو تشويش رامنځته کیږي، افغانستان کې حالات خراب دي، او هغه موږ یو معمول لرو چې یو کډه د بلې زړه وباسي. په افغانستان کې د کډوالۍ معمول دغه څه شروع شو، هم بل برخه ده چې هغه کډوال چې رسیدلی دي او په ډیرو سختو شرایطو په سختو لارو اروپا ته رسیدلی دي، دغه په برخه کې زه فکر کوم چې د ولسمشر دریز هم مناسب وو، ځکه چې د نړیوال د کډوالۍ د نړیوال قانون قوانینو لمخې د نړیوال اصول پر بنا باندې باید هغه کسانو دوسیه په غور سره وڅیړل شي، او د کډوالۍ په برخه کې باید غور وشي، دقت وشي. نه یوازې دوی په سختو لارو باندې تللي دي، د دوی یو تعداد واقعا مشکلات لري، او د دوی دغه سیر استنول به په فردي لحاظ باندې متبلې هیڅ ټولنه د وګړو سره دغه برخورد مناسبونه وسیږي څنګه چې تصور کېدی شي.
تشکر تشکر جناب بریال صاحب. پیش از اینکه با جناب وزیر صاحب هم در تماس شویم، آقای نسیم سحر هم از طریق اسکایپ با ما وصل شوند، یک سوال دیگر هم با شما در میان میگذارم جناب بریال صاحب، که موقفی که رئیس جمهور افغانستان در این سفر اختیار کرده بود چقدر به نظر شما به سود افغانستان در دراز مدت است، مخصوصا اینکه از کادر یا از جوانای کارآموخته افغان بیشتر گفت که در داخل افغانستان استفاده شوه، اینا نباید برن به بیرون؟
خب میبینین مجبورن، حکومت دیگه موضعی داشته نمیتونست، باید میگفتن دقیقا که جاده های اروپا با طلا فرش نیست. ای به معنای ازی هست که اکثریت کادرای افغانستان که به اروپا میرن به خاطر یک زندگی مرفع میرن، تعدادش از لحاظ امنیتی اگر میرن، اما یک تعداد فامیل هایی که میرن به اونجا فکر میکنن که یک زندگی را به اون شکلی که میخواین باید تغییر بدن، اما او آرمان هایی که وادر سر میپرورانن به هیچ وجه به اون اندازه در اونجا زمین ساز نیست برشان تا بتانن در اروپا بهتر تر زندگی بکنن. از لحاظ دیگه یک هجوم کلی از ماجرین دیگه کشورهای جهان به خصوص سوریه بسیار در اونجا هست که من فکر میکنم شرایط برای افغان ها هم بیشتر سخت ساخته، رای دیگه وجود نداشت. این یک بخش قضیه هست، اما از لحاظ دیگه انتقاد به حکومت فعلی هست که در ایجاد کارها نه تنها کار نکردن بلکه وعده هایی را که داده بودن برای مردم و امو ختمش و برنامه ها را که اعلان کرده بود در زمان کمپین به او حدی نبودن. یک باری افغانستان با مشکل بسیار جدی بیکاری و هم از لحاظ امنیتی با یک سلسله مشکلات دیگه مواجه شدن و این دلیل دیگه داشته نمیتونه تا که حکومت افغانستان ملامت نشه با ای که وعده ها داده بود چنین نتانست، کارها ایجاد نشد، توجه جهانی را به او حدی که تصور میشه جلب کرده نمیتونن. از لحاظ دیگه کادرهایی که در بعضی از بخشهایی که مصروف بودن با یک سلسله ملاحظات از کارها کنار رفتن. شرایط طور شد که حکومت هم در عرصه خود ملامت هست تا جایی که کار کردن نتانستن و او وعده هایی که حکومت دادن با فکر میکنم باید با شرایط ریالستیک برخورد میکردن، نه ای که ما برای مردم با او حد وعده میدادیم یا آنقدر مردم وادار به زندگی میکردیم که امکاناتی بیشتری رو برشان بتیم در افغانستان، در حالی که ما به یک شرایط بسیار بدی قرار داشتیم. از یک مرحله نسبتا خوب به یک مرحله
بدی دنیا کشته په انتخاباتو که خلق ډیر وادی ورکوي، حتی په امریکا کې داسې وادی هم ورکوي چې ډیر عملی هم نیوي. خو کله دې تیر شو د هغه کسان چې له افغانستان اوسي اکثره که وګوري په نسبي ډول تعلیم یافته طبقه ده، که ډیر اوچته طبقه نه وي، متوسط طبقه خو ده د تعلیم له نظره. د دوی وتل د افغانستان لپاره څه عواقب لري؟
کاری بحث برخه یا کاری کتگوری خلقو بنده چه بحث که و فکر که و در دیر جدی ستونز سر مخامخ کیگو ده ستونز یوازی ده کادرون و ده فرار پوسنهی برنه بنده نده، بلکه تصور گوره دنیا هم چه کم اسایلم ده اغده پاره چوکی ورکوی یا مثلا زینه هوادونو پا مشخص جوال امریکاتش کم خلق زی اغوی اکثر کادرونه دی، اما اغوی دیو کال پوگدو که افغانستان که کار کرده ده ده دی تهدید و بحانه کی پا دی شکل بند افغانستان چخوه زی مخی ادوانه وشوا چه دیر اساسی مسئله داده چه مونگ ده کار اغس زمینه ورده مساعده نکرش و دی بلی خوا مون د تبلیغات په برخه کې د افغانستان حکومت ډیر زیات کمزورې دی، هغوی نشي کولای د حالات با ثبات غونډې وساتي. یو په یو وضعیت بدل شوی نه دی افغانستان کې، بلکې منفی پروپاګاندا د دې سبب شوی ده چې خلک وویریږي که سبا په اړه باندې خلک اطمینان پیدا کړي چې وضعیت تر دې اوسني حالت نه بدتره کیږي. زه فکر کوم د افغانستان څخه ډیر خلک ور نه وځي، حتی د ګراف به راټیټ شي. خو ستونزه ده چې د یوې خوا د تبلیغات ډېر زیات دي، بلې خوا طالبان خپل تکتیک ته تغییر ورکړو په افغانستان کې جګړې په جبهي شکل باندې شدت پیدا کړو، د بلې خوا داسې یوه امیدواري د کار او د څه نشته، ورځ په ورځ کارونه راکمېږي، نړیوال ځواکونه ووتل، ځینې نور مسایل رامنځته شول چې د هغوی سره ډېر زیات خلک بوخت وو. دا د دې لامل شول چې خلک کوشش کوي وتښتي. بله مسله دا ده چې موږ په مجموع کې د خپل وطن د باور په اړه باندې یو عامه کمپاین غوندې یاد د خلکو د کادرونو د ټولنې د توسل یو څه نه لرو. که فکر وکوو چې دا نور عوامل نامنی د دې سبب شوی. زه فکر کوم دومره زیات به نه وي. که فکر وکوو چې اقتصادي مسایل د دې باعث شوي چې خلک هجوم یوسي په اروپا باندې، یوازې دا به نه وي. راځئ د دې اړخه ورته وګورو چې د طالبانو غوندې وخت کې خلک په افغانستان کې شپې تېرې کړي دي. واقعي وخت کې دومره کډوال د افغانستان څخه د فرار په حال کې نه وو. که موږ فکر وکړو ورو د هغې نه وروسته په د ډېرو ستونزو سره خلک مخامخ شوي. وروستی 2014 کال عین دغسې وو لکه اوس چې دی د بیکارۍ د ناامنۍ د وجې په کلو کې هم خلک دومره زیات نه تښتېدل، یک اطمینان وجود درلودو.
تشکر جناب بنی الصیب، به شما برخواهیم گشت. فرصت داریم برای بحث بیشتر. حالا جناب سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرون و عودت کننده های افغانستان، هم از طریق تلفن با ما در تماس هستند. وزیر صاحب، به برنامه خوش آمدید. خیلی کوتاه و مختصر اگر بگوین عمدترین دستاورد رئیس جمهور اشرف غنی در بخش مهاجرین در این سفرش به اروپا چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته رئیس جمهور در این سفر در کشورهایی که رفتن در رابطه با مهاجرین صحبت های در سطح کلی داشتن و در این که ضرورت دارد که بین افغانستان و کشورهای مقصد مهاجرین یک تفاهمی باید به وجود بیاید و مشکلات اونا دارن و مشکلات عینی در افغانستان وجود دارد و همه مسائل باید بند نظر قرار داده شد و این ایجاب میکنه که باید مذاکرات بین افغانستان و کشورهایی که مهاجرین فعلا در اونجا هستن صورت بگیره و باید تیراد کشورها ما تفاهم نما داریم، باید مطابق رو تفاهم نما رفتار شد، باید تیراد تفاهم نما نداریم، باید مذاکرات صورت بگیره که ما شرایط را در افغانستان بتونیم ایجاد بکنیم که در اینجا جاذبه داشته باشد که مردم کمتر هجرت بکنند، زمینه اشتغال و سایر مسائل. اینا مجموعه مطالبی بوده که رئیس جمهور در این سفرشون بود.
اما جناب وزیر صاحب، شما میفهمین که کسایی که از افغانستان بیرون میشن کسایی نیستن که خیلی ها فقیر و نادار باشن، تا حد زیاد کسایی بیرون میرن که چند هزار دلار با خود دارن که مصرف را میکنن. کسایی که این مقدار پول در افغانستان دارن، زندگی که میخواهن از نگاه مادی خیلی هم بد نیست، ولی از نگاه امنیت و اعتماد به آینده مشکل اینا است. آیا حالا شما وقتی که میگین زمینای بهتر برای افغانها در داخل افغانستان مساعد شوه و این مردم نروه، مطلبتون از زمینه بهتر چی هست؟
خب شما
ببینید،
زمینه بهتر برای شروعش از مسائل امنیتی هست و در این قسمت صحبت های صورت گرفته. شما مطلع هستین که در این اواخیر ناتو اعلام داشت در رابطه با این که نیروهایشان در سال 2016 و بعد از اینجا خواهد ماند، در صورت ضرورت به عملیات ها هم اینا سهم خواهد گرفتن و اینا میتونه که هم از نظر فیزیکی در رابطه با مسائل امنیتی تاثیر خودش داشته باشه، هم ناامنی روانی که فعلا در افغانستان است این مسئله میتونه تاثیر مثبت خودش را داشته باشه و هم در رابطه با مسئله صلح، تلاش هایی که باید صورت بگیره، زمینه صلح و ثبات در کشور فراهم شده و بعد هم زمینه اشتغال و طرح‌ها و پلان‌هایی که دولت داره در قسمت زیربناها، سرک‌ها، معادن و ساختمان سازی‌ها و چیزایی که فعلا روی دست است و دولت سر از اون کار میکنه. یعنی ما در چند تا عرصه باید زمینه ها رو مساعد بسازیم، هم زمینه های امنیتی، هم زمینه های اشتغال و هم زمینه های ترمیم روانی و هم یک صلح و ثبات در کشور. اینا مجموعه مسائلی است که تاثیر دارد در نرفتن مهاجرین و در عودت مهاجرین.
بله سیب کسان وزیر سیب تاسی مختلف حوامل یاد کرد، اقتصاد تمام مشاره وقتا کارو دی روزگار مسئله مم یاد کرد و دیدیب ترسنگ مو دی امنیت مسئله یاد کرد. آیا تاسی معتقده یاست چه امنیت دی سبب کیجی چه دا افغانان اروپا تلرشی که اروپایی هوادونه وی طول افغانستان خونه امن نده، که مثلا گرمسیر ولسوالی نه امن نوی نو دی هلمند مرکز نده نه امن کدی نپیشمه چار دهی یا چار آسیاب ناامن نیست، کابل شهر مثلا ناامن نده، پدیارت هست سوایست.
خب این یک واقعیت هست که مناطق فرق میکنه، بعضی ها امنیت هست و بعضی ها ناامنی و شما متوجه شدیم که ما در صحبت هایم گفتم ما ناامنی فیزیکی داریم در داخل کشور و ناامنی روانی داریم و در اون جایی که شما نام بردین خب جنگ است، مستقیما وجود داره، نامنه فیزیکی است. بینیم جنگ که در اون مناطق است و بعد هم تشدید جنگ در امسال و بعد اعلان نیروهای ناتو که ما افغانستان ترک میکنیم و میریم از افغانستان، مجموعه اینا دیست بلیس هم داره یک ناامنی روانی ایجاد کرده و این ناامنی روانی ایجاد چه سبب میشه که کسی که از امو منطقه اولی خودش حرکت میکنه، از تعبیر شما که نام بردیم کسی که از چهارآسیا حرکت میکنه، باز در کابل هم مطمئن نیست که بانه و به علاوه که این مسائل ناامنی سبب شده که مشکلات اشتغال و چیزا هم وجود داشته باشن، از اون جای خودش که حرکت کرد میخواین برن در یک جایی که بالاخره خوب اطمینان بیشتر داره در اونجا. و در مجموع من موافق هستم که بعضی مناطق امنیت هست، ولی ناامنی روانی حتی یک تعداد مهاجرین ما را وادار کرد که از مسکو، از ایران، از پاکستان را سفار کشورهای اروپایی شود، چون اونا به امید انتظاری بودند که افغانستان وضعیتش بهتر میشه پس در کشور خودشان میان. وقتی دیدن که روز به روز ناامنی فیزیکی زیاد شده میرن و این وضعیت هم در کشور وجود داره و اونا دیدن که امید چندانی برای بهبودی اوضاع نیست، حتی از مسکو، از ایران، از پاکستان هم اینا رفتن کشورهای اروپایی که علت اصلیش همون ناامنی روانی است. در صحبتی همین دوستی ما که پیشتر گفتن و اینا مشکل اقتصاد ما اگر بگیم اینا مهاجرین اقتصادی هستن و قسم کشورهای اروپایی میگه، خب میشه گفت یک مقدار عوامل اقتصادی هم هست، ولی مشکلات اقتصادی اینا هم ریشه در همون ناامنی‌های فیزیکی یا ناامنی‌های روانی داره.
تشکر جناب وزیر صاحب، شما برمیگردیم تا لحظات بعد به شنونده ها هم فرصت خواهیم داد صحبت بکنن، تلفن بکنن به ما. اما حالا جناب نسیم سحر رئیس انجمن افغان ها در سویدن را با خود از طریق تلفن داریم. جناب سحر صاحب، برنامه خوش آمدید. شما کسی که در سویدن بودین، سفر رئیس جمهور را خیلی از نزدیک دنبال کردین و همچنان رابطه خیلی نزدیک با پناهجوی افغان در اروپا دارین، چی فکر میکنین آیا سفر رئیس جمهور به اروپا مخصوصا در بخش مهاجرین مشکل آفرین بود برای پناهجوی افغان، یایی که تا حد مشکلاتشان را کاهش داد؟
سلام به گردانندگان برنامه رادیو آزادی و تمام شنوندگان. واقعا دیروز ما صحبت با محترم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و وزیر صاحب خارجه در استکهلم داشتیم. اونا لطف کردند یک ساعت سفر خود را به تاخیر انداختند، با پیشنهاد ما پاسخ دادند و صحبت پیرامون مشکلات افغانها و مشکلات پناهندگیشان صحبت کردیم. در این صحبت ما موضوعات مختلف عمدتا جنبه های حقوقی پناهندگی افغان ها را مطرح کردم که در اونجا دلایلی از این که افغان ها چرا پاسخ منفی میگیره و گویا و کسایی که دوسیه هایشان رد شده باید به وطن برگردن. در این مورد صحبت شد. خب در قسمت از این که اسناد هویتی افغان ها یعنی تذکره و پاسپورت از پایین ترین سطح اعتبار خود در سویدن برخوردار است، وقتی آدم هویت خود را تثبیت کردن نتانه، امو داستان کیس و همش سوال برانگیز میشه، به اون خاطر به یک دید غیر باوری به اون نگاه میکنن و دیگه زمینی اجازه کار مساعد نمیتونه مساعد بسازه.
سحر صاحب او باشه استاد به خبری که ولی ویدم ولسمشر غنی په سویدن که سویدنی مقامات ته یو دا خبر هم کړی و چې تاسو وسی اشاره کوي وای دی مهاجر هویت تشخیص کوي و پیژنې، ځکه چې دی افغانانو په نامه دی نورو هیوادونو اتبا هم سویدن او نورو اروپایی هیوادونو تحلیل دي. تاسو تجربه څنګه ده؟ تاسو هایل دلی دي غیر افغانان دی افغانانو په نامه سویدن تحلیل وی؟
واقعا دسته ده دست زینه پاکستانیان رزی، زینه دی ایران رزی دی په تاسف سره وایم چې دی افغانی تذکره واقعا ډیر زیات سفرکاری شوی ده، چې دته سویدنی مقامات ته اوس ډیر مشکل ده چې کومې اصلي ده او کومې جعلی ده. نو دې پاکله او کله چې سفارت او د افغانستان هم فائدېږي بیا هم دوی سوال پیږدي، دغه موږ ډېر په حساب د نگرانی زیاده چې دولت د افغانستان باید دوی سره وغږیږي چې هغه اسناد چې رسمی مقامات لخوا یاور بیام تصدیقی گینو دوی بیا ولی سوال پیغه ده سوال اندیسی چی بیا هم دا کی دیتی دوی دیسی فکر کی چی افغانستان که فساد دو غرزیت دا چی هر افغان هر سند ده هر مقام نکولی چی راست را لاست را بولی حتی ده وزارت عدلیه مورم که تاییدم که ده وزارت خارجه مور تاییدم که بیا هم بایی ویده رشوت پر کردی دی و نو دقا چی سندونم تاسته
یکیم
اساسی ترین مشکل دی منگه داده ایسه
در از افر منانه سلامت تو سی البته وست پس یودین که سفارت همشته کریشی سفارت پدی برخی که معصر تمام شی بی هم تاست درزو وست پا عبردون کتن و باتور کو پا سفر و سوا نه نیوی دو سوا دره پینزه سوا چلویشت و یا هم سفر و سوا اتا سوا دوویشت و سوا پینزه پینزوس للند خبرتی و روست مشته تلیفون وکی
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، سفر رئیس جمهور افغانستان به اروپا و دستاوردهایش و یا بحث هایش در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان هست. در انتظار و چشم برای تلفن های شما هم هستیم به شماره 0799-203-540 و 0780-722-755 تماس بگیرین. اگر با ما سخن و حرف در میان میگذارین ما با شما هستیم. و همچنان اگر سوالی دارین از مهمانای ما جناب عباسین بریال نویسنده و کارشناس، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در سویدن با ما هستند. شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کویسب.
سلام شما، سلام تمام مهمانان شما. صدیقی هستم از بغلان تماس گرفتم.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
نمینا بالایی که میره کلا نیست، 15,000 دلار 20,000 دلار مطرح میکنی. اینا غریب نیست، بخدا اینا کلش عواصانه میره از ایران حرکت کردن در خانفان آوادگی بودن. همین غریب کلش در افغانستان همیال هم بیکار، سابق هم بیکار بود، عزیبان هم بیکار میماند. به این کار توجه را میکنه، اگر توجه کنه اینا یه جای نمیره. بالایی که سر اینا همین فیل هم دور کل اردوانم از غریب تشکیل.
تشکر آقای صدیقی، متاسفانه
وای غریب دی دی نزی او کدیم پیسې پیدا کړی کده شه دیم لارشی بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
سلام احمد خیر خوایم د پروان ولایت.
مهرباني کوی صاحب.
ورور د رئیس جمهور تاګه خارج ته پیدا نه لري زما په نظر باندې، ځکه چې باید رئیس جمهور افغانستان کې خلکو ته کار پیدا کی. خارج ته غواړي چې افغانان کار ونه لري، مجبوره کیږي چې خارج ته لاړ شي، کنده باید دلته کار پیدا کی. دا خارج ته زما په نظر هیڅ پیدا نه لري.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای امید مزبان، ما بلندن صحبت میکنم. ماشین سرش کسی
سرش سبسا دیر با در تماس شدن. خوش آمدین به برنامه.
سلامتی تانا میخوایم، برنامه تانا گاگای میشنیدم. شکر که سلامت هستیم. من از وزین صحبیه که سوال دارم که این سوالم شاید همیشه مطرح شد، ولی ما هم در این بسیل تکرار مطرح میکنم. قسم که ما شما همه میفهمیم برای بازگشت و تنظیم زندگی مهاجرین در 14-15 سال قبل کار خاصی صورت نگرفت. وزارت عودت مهاجرین در آینده چی پلان خاص داره که برای بازگشت مهاجرین و تنظیم زندگیشان چی کار خاص و مخصوص بکنه؟ آیا کدام روشنی خاص برای بازگرداندن مهاجرین و تنظیم زندگیشان از ایران و پاکستان که ما چندین میلیون مهاجر داریم وجود داره یا نه؟ همین سوال ما را جواب بدن باز مهاجرین میگه خوب گفت بعدی میگه او بس کلانتر
یه واردون که بلا مخلوب بیا با ورشو ملمانوت. مهربانی کوی آزادی رادیو. مهربانی صاحب نه تلفنی قطعشو خیر.
خب برحال حالا با مهمان ها میریم و بعدن باز دوباره به شنونده ها فرصت خواهیم داد. پیام هایتان را هم خواهیم نشر کرد از طریق فیسبوک، از طریق اسمس پیام هایتان را دریافت کردیم. سوال اول جناب وزیر صاحب سید حسین عالمی بلخی با شما، آقای سرشک از لندن همین سوال آخر مطرح کردن که آیا امیدواری داده میتونین برای پناهجویانی که حالا در بیرون از افغانستان هستند یا حداقل برای کسایی که در ایران و پاکستان زندگی میکنن که زندگی نسبتاً دشوارتره نسبت به کسایی دارن که در اروپا هستن، آیا ما امیدواری بر از اینا داده میتونیم که دوباره به افغانستان عودت بکنن؟
خب خب البته ما در این رابطه تلاش داریم، یک پالیسی داره وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان که این سال ساخته شده تحت عنوان پالیسی عادت و ادغام مجدد و پلان استراتژیک 5 ساله ما ساختیم و پلان تطبیقی پلان استراتژیک که در مجموع این 3 تا سند عمده ترین چیزی که به او توجه شده بحث عادت و ادغام مجدد است که هموطنهای ما که تصمیم میگیرند داوطلبانه عودت بکنند از پاکستان، از ایران و بعضا هم از سایر کشورها ما هر ساله داریم.
سوال هم همی بود جناب وزیر صاحب که امیدواری که شما بر از اینا داده میتونین که بتونن بله سوالی بود جناب وزیر صاحب که همی نکته که شما میتونین بر از اینا امیدواری بتین تا اینا برگردن چی هست؟
من میگم بستم ما امسال بالاخره خب علارغم که کسان زیادی را داشتیم به کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی دارن و تعداد از اونها هم از افغانستان رفته بودن، چیزی در حدود 3 لک نفر عادت کننده داریم از خارج کشور که پس به افغانستان آمدن و نزدیک 70,000 یعنی بیشتر از 60,000ش کسایی هستند که در ایران و پاکستان اینا کارت داشتن و در اونجا با اونان پناهنده قبول شده بودن و بقیهشون هم کسایی هستن که در اونجا کارت نداشتن، با اونان پناهنده نبودن ولی داوطلبانه برگشتن. خب البته ما اونا را در حساب خود نداریم که از ایران یا از پاکستان اجباری اخراج شدن. در برای که کسایی که برمیگردن ما چند تا برنامه داریم. یکی برنامه شهرک هاست که توزیع زمین است برای اینا و یکی هم برنامه خانه سازی که ما در پلان فعلی خود ما داریم، خانه های قابل استطاعت یا مسکن قابل استطاعت که در تفاهمی با وزارت شهرسازی قرار است که وزارت شهرسازی که خانه ها را بسازند و به صورت اقساط در اختیار اینا قرار داده شود و بعد هم ارائه خدمات برای کسایی که در مناطقی اصلی خودشان برمیگردن، یعنی کسایی که از یک ولسوالی یا قریه بودن یا در شهر یک جایی بودن مناطقی که عادت بلند در اونجا هست تعداد کسای زیادی در اونجا برمیگردن در اونجا خدمات در رابطه با زیرساخت ها، در رابطه با خدمات بشری و خیلی موارد دیگه آموزش ها و چیزایی در اونجا ارائه میشه و ما برای همین موضوع برای موضوع عادت امسال بر اساس استراتژی راه حل های منطقه‌ای که افغانستان سالهای گذشته از او هیچ استفاده نکرده بود یک طرح را جور کردیم تحت عنوان پورتفولیو. در این طرح ما 553 میلیون دلار بودجه تقاضا کردیم از کشورهای مختلف دنیا و دونر که تاکنون همکاری داشتند با افغانستان و با مهاجرین افغانستان که در رابطه با عودت مهاجرین کارهای انجام شود و این طرح را ما در اجلاس سالانه احکام در ژنوا ارائه کردیم، اونجا مورد تصویب قرار گرفت که 125 کشور و بیشتر از 40 تا اینجوها و مؤسسات در اونجا حضور داشتن و همه تایید کردن و تعهد کردن که مطابق طرح کمک میکنن. تا کنون ما بیشتر از 220 میلیون دلار تعهد از کشورهای مختلف داریم که در این طرح بالاخره اینا کار میکنن و همیالی در خیلی از ولایت ها بر مبنای همون طرح تعهداتی که کشورها یا دونرها یا اینجوها داشتن مؤسسات بین‌المللی داشتن فعلا طرحهای در حال اجرا است.
جناب وزیر صاحب مسئله طرح درست است اما نکات که در طرح شامل هست چی هست؟ در طرح شامل چه کارهایی میشه که دقیقا عملا شما انجام بدین؟
ما برای شما گفتم که 3 تا بخش داره در قسمت اسکان. یکی شهرک هایی هست که کسایی که عادت میکنن ولی زمین نداشته باشن یک نمره زمین برای اونا داده میشه، یک لگو 70,000 جریب زمین در این رابطه در اختیار وزارت امور مهاجرین بوده که یک بخشش تقسیم شده و توزیع شده برای مردم و خدمات هایی هم باقی مانده و زیر ساخت های این شهرک ها ساخته میشه بر اساس همین طرحی که من پیشتر براتون گفتم. در این یک بخش است و بخش دومش مسکن قابل استطاعت ما سرش کار میکنیم و بخش سوم هم که من براتان گفتم که ارائه خدمات و زیرساخت‌ها برای مناطق عودت بلند است در جایی که مردم در مناطق اولی خودشان تعداد زیادی بازگشت میکنند و در قسمت اشتغال ما فعلا برنامه‌ای داریم. در قسمت زیرساخت‌ها قرار است که زمینه شغلی با وجود بیاید و در اینجا در رابطه با کارگرای مهاجرین که عودت میکنند مخصوصا کارگرای ماهر
اولویت داده شود. ما تفاهمات با وزارت کار داریم و زمینهای شغلی دیگری را ما فعلا در سرش هستیم. این شهرک ها را یک بخش را میخواییم سازماندهی بکنیم در کنار مارکت ها یا نزدیک به مارکت ها که دسترسی داشته باشد و باز برای اشتغال ما شهرک هایی را که برای مهاجرین پیشتر مطرح کردیم داریم که این شهرک ها بخش های تجارتی و یا بلند منزل ها دارد که ما در صدری هستیم و همین روز ما در رابطه جلسه داشتیم با 3-4 تا وزارت همکار دیگری که داریم که این بخش ها ساحات تجارتی شهرک ها را ما به صورت فروش در اختیار سرمایه گذارا قرار بدیم که در اینجا سرمایه گذاری کنه که زمینه اشتغال هم فراهم شود. یعنی ما در این 3 تا عرصه در قسمت مسائل اسکان، 2-3 تا عرصه در رابطه با برنامه اشتغال کار میکنیم و موضوع دیگری که از کسانی که برمیگردن و اینا در این برگشت در همکاری وزارت امور مهاجرین و بسیار برای هر عضو خانه $200 نقدم داده میشد تا رسیدن به یک جای بازار شدن در منطقه و یک مدت مختصر مصارف شده کفایت بکنه و ما در طرح پورتفولیو که البته این بخش هنوز تمویل نشده امیدواریم تمویل شود یک برنامه داریم که برای هر فامیل عودت کننده هم $3,000 برشان بدیم در 2 قسط که اینا بتانند زمینهای اولیه زندگی را برای خودشان فراهم بکنند و بتانند در منطقه اونجا حضور داشته باشند و ما در این قسمت کار میکنیم. اما تمام این برنامه ها را من میخوایم بگم در ارتباط با عودت داوطلبانه است که کسانی که تصمیم میگیرند که خودشان برگردند هیچ کدام این برنامه ها برای کسایی که اجباری از جمهوری اسلامی ایران یا از کشورهای دیگر یا از پاکستان اخراج میشه سازماندهی نشده، چون اونا خوب امکانات بیشتری کار داره و ظرفیت بیشتری ضرورت داره.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب. بریال صاحب، تاسو دی وزیر صاحب څرګندونې واورید، دوی ځینې پلانونه او طرح لري د مهاجرو لپاره، خصوصا نوغو مهاجرو چې له ایران او پاکستان افغانستان ته په خپله خوښه ستنی شي. څه فکر کوي دا طرح دومره جاذبه لري چې افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته راشي؟
کډوال د افغانستان یو ډیره غټه ستونزه ده او په تیرو 4 کلو کې د جګړو د واجې او د تنظیم خپلمنځي جګړو په منځ کې وخت کې افغانان کډوال شوي دي. د ډېر یو بد حالت سره مخامخ دي په خوښه ګاونډیو هیوادو کې. په ډېر اوږد مهال کې د دوی یو تعداد یو خپل ژوندۍ جوړې کړي. ګاونډي هیوادونه د افغانستان د کډوالو څخه د خو ګوتې په توګه استفاده کوي. په پاکستان کې چې څومره ستونزې رامنځته کیږي د افغانستان د امنۍ په برخه کې چې څومره کار کیږي، دا زیاتره هغه ځایونو ته دوی مراجعه کوي او دغه کمپونو څخه هغه جلب و جذب وشو یا استفاده ورنه وشوه یا دوی په تنګ راوستل شول چې مونږ فکر کوو چې زمونږ کډوال دي هلته په ښه وضعیت کې قرار لري. ایران هم همدا ډول، ایران کې چې کوم کډوال دي کله چې د افغانستان او د ایران اړیکې په نورو برخو کې په سیاسي ډیپلوماټیک صحنه کې خرابېږي، بیا د کډوالو څخه د فشار د وسایلو په توګه استفاده کوي چې موږ د کډوال راباسو. خو موږ به تر څو د هڅې کوو چې ووایو چې خو د زموږ مجبوریتونه دي او کډوال باید هغه تمدسي په 13 کلو کې باید د دې زمینه مساعده شوی وای چې په خپله خوښه افغانستان ته خلک راتګ ته زړه ښه کړی وای. خپل کور، خپل وطن، په هر صورت خپل وطن دی او چار څنګه وي پاسانه سړی نه ځنی بیلیږي. هماغه مجبوریتونه چې دی ګوري هغه اطمینان چې په افغانستان کې دننه دوی لپاره وجود نه لري، دا د دې لامل شوی دی چې کډوال دغه سخت شرایط ومني، قبول کړي او غلطه ووسیږي. دا د کډوال په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مسله ده. بیرون ته چې کوم کډوال د افغانستان اروپا ته لاړل په وروستیو وختو کې، مونږ یوازې کډوالو ته د یوې کړکۍ نه ګورو چې ګویا کډوال ووتل او د دې عوامل دا دی او هادي شمارواري یادو. هم اساسا دا پروسه هیڅ څارل کیږي نه. افغانستان دولت کې ډیر فعال ووسی کولای شي په خوشحالي ودونه کې غلطه چا افغان کډوال ډیر لاړل د دې ستونزو تل تر رسیدګي وکړي په ډیر بد وضعیت کې قرار لوي. دا به وي خو ته پرې کېدو چې په څومره سخت او قاچاقي لار دوی خوشحالي ودونه ته ځي. مهمه مسله دا ده چې دوی چې کله تل ورسیږي څومره بد وضعیت سره مخامخ دي. دوی تل یو سالم حکومت لري او باثبات نظام وجود لري چې دوی کولای شي د کډوال پښتنو کې هر څوک چې د هر هیوا
هوا ته بعدی تر هغه ځای پورې چې تر څو منسوب دي د هوا ته دوی باید پښتنه وکړي. هغه وضعیت چې کډوالو سره په ځینو هیوادونو کې وشو د هغې په برخه کې کوټل اقدامات نه کېږي. هغه قاچاقبر انساني قاچاقبر چې په افغانستان کې په ډېر اسانۍ سره نیول کېدای شي د هغې مخه نه نیول کېږي، یا ونه نیول شول یا په سزا ونه رسول شول. دې برخه کې بله ډېره غټه ستونزه ده چې موږ مخکې ورته اشاره وکوله. دولت په مجموع کې عامې طرحې وړاندې کوي او دا غلبه دي چې په پوهېدل یو څه ستونزمن دي. موږ عملي میکانیزم غواړو چې هغه څه چې وکولی شي د کډوالو په ژوند کې تغییر راوستی شي. یوازې په دې یوه برخه کې کډوال نه شي محدودېدای چې چېرته ورته کار څنګه پیدا کیږي.
تشکر برای صاحب. همین مسئله که یا انتقاد شما را وزیر صاحب هم پاسخ خواهند داد تا لحظات بعد، اینکه دولت طرحهای خیلی کلی مطرح میکنه و خیلی با جزئیات البته صحبت نمیکنه. به هر حال تا لحظات بعد وزیر صاحب هم این پاسخ خواهد داد. اجازه بدین چند تا پیام را بخونیم و بعدا به شما برمیگردیم. نیلاب نادری در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که رئیس جمهور غنی به خاطر پنهان کردن ضعف مدیریت خود اوضاع افغانستان را خوب تعریف کرده و مشکلات را برای مهاجرین بیشتر ساخت. شریفه جویا نوشته هیچ جای افغانستان جای امن وجود ندارد، در زمین در افغانستان زنده ماندن مهم است نه زندگی کردن، که رئیس جمهور میگه آنهایی که برای زندگی بهتر آمدند باید دیپورت شوند. ابراهیم الکوزی نوشته که اگر واقعا حکومت آلمان پناهجویان را مسترد کند، ضربه بزرگی را افغان‌ها متقبل می‌شوند. اول اینکه در این وطن کار نیست، دوم آنها همه پول‌هایشان را خرج کردند. بهتر بود اشرف غنی کوشش می‌کرد که آلمان پناهجویان افغان را قبول کند. نصیر احمدی نوشته افغان‌ها همه این را می‌فهمند که اروپا همه مردم را قبول نمی کند، پس چرا با جان خود بازی کرده سفر پرخطر به اروپا را آغاز می کنند؟ بگذاره یک تعداد دیپورت شوند تا پند به دیگران باشد. خداوند ما را به خاطر خوردن و نوشیدن خلق نکرده، ما مسئولیت داریم در قبال وطن خود، باید وطن خود را به هر قیمتی که می شود جور کنیم. احمد رضا عظیمی نوشته اشتغال زایی و رفع هر گونه مشکلات برای شهروندان تبلیغات انتخاباتی بود. اگر اینجا امن هست چرا پسرهای وزیرها و وکیلها در خارج از کشور زندگی میکنند؟ مجتبی صفدری نوشته در این اواخر مسئله مهاجرت به یک فرهنگ مبدل شده است. قراره که شاهد بسیاری از حوادث بودیم از طریق رسانه ها. در بسیاری موارد مهاجران نه مشکل اقتصادی داشتند و نه مشکل امنیتی.
نو وس په ورشو خپل ملمنو ته شاخله نسیم سحر چې له سویډن څخه را سره دی. سحر صاحب، د دې ورستي خبرې په ارتباط چې مشتبه صفدری مطرح کړی دی، وای اکثره وای مهاجرت د افغانانو لپاره په یو فرهنګ او یو دود باندې بدل شوی دی او اکثره واقعا اقتصادي او امنیتي مشکلات نه لري، تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي چې افغانان د ښه ژوند لپاره او امنیتي مزلي ونه لري. کومال تاسو وګورو مهاجرت ډېر د افغانستان د افغانانو په منځ کې ډېر زیات معمول نه و. دغه مهاجرتونه وخت شروع شوي چې په افغانستان کې ناامني راغله، بېثباتي راغله. دا اساسي دلیل د مهاجرت د افغانانو اول نزدې ممالک ته، ایران و افغانستان ته، او پس آلمان و اروپایی ممالک و امریکا ته شروع شو. دلایل که دو گروه واقعا عمومی دلایل، خب اقتصادی به هم شاملی، ولی اساسی دلایل بی امنیتی ده چې په افغانستان
که چرته د امنیت مسله واقعا دومره جدی وای. نو ولې د نورو هیوادونو خصوصا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مثلا د پاکستان د ایران اتباع ولې مهاجرت کوي؟ هلته خو د امنیت مسله دومره جدي نه ده او حتی د کار مسله هم دومره جدي نه ده لکه په افغانستان کې.
خب د هر مملکت دلایل فرق کوي. پاکستان هغه نفوس رسیلری مهاجرین په دغه مملکت کې وګورو لږ دي. پاکستانیان واقعا یو تعداد په هغه کلو کې د افغانانو په نوم ناروی ته زیات لاړه، اصل لوبرې زیاتر سختګي پاسپورټونه لري، یا ایرانیان همچنان. دوی سطح د نورم د هر مملکت فرق کوي. ایران ته یو تعداد کسان راځي، هغه آزادي چې په ایران کې اوس محدود کړې ده، نو هغه سطح په افغانستان کې ټیټه ده. د افغانستان خلکو ته د ایران وضع ممکن مساعدي که دوی دولتي مقامات بد برخورد نه لاس واخلي، یا په پاکستان کې. نو د دې پا په اکثر دا خبره دا وینا چې افغانان که د افغانانو باندې وغږیږو عمدتاً د موږ هم بس متمرکز افغانانو لپاره ده. اساسي مسله بیامنیتي ده، هغه او تښتېده د هغه نظام نه ده چې په فساد باندې ولاړ ده. یو 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 ځوان چې ونسی کولای چې هلته زمینه د کار ولري، زمینه د رشد ولري او 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 امنیت هم تامین نه وي. زه فکر کوم چې این امنیتی اساسی او په زمن کې بیکاری هم دغه دغه فضا ایجاد کړې ده چې خپل ځوانان باید یو خواته مخ واړوي، کله یا به د تامین د اقتصادي معیشت لپاره به یو کار کوي واضح ده، نو یا به مسلح ګروه خواته ځي یا به د دولت خواته راځي جنګ کوي یا دا چې وطن ته به ترک ورکوي.
تشکر جناب سحر صاحب. این سوال را شاید وزیر صاحب می بود که از وزیر صاحب مطرح میکردیم و ما تلفنشان قطع شد، تلاش میکنیم دوباره با اینا ارتباط برقرار بکنیم. اما شما وقتی که رئیس جمهور را در سویدن ملاقات کردین، بدون شک درباره مشکلات مهاجرین باش صحبت کردین و راه های حلش. یک راه حل را که رئیس جمهور پیشنهاد کرد در سفرش مخصوصا در آلمان، اوی مسئله ایجاد یک منطقه امن برای پناهجویان افغان در داخل افغانستان بود. تا چه حد این مسئله جدی بود به نظر شما؟ اگر با وضاحت بگوین که در این مورد رئیس جمهور با شما چیزی گفت و این محل امن را که ازش نام برده دقیقاً چه مشخصات خواهد داشت؟
نکنم برازی که دولت سویدن هم چندین سال پیش در مورد مهاجرت داخلی فیصله داشت، یعنی افغانایی که مشکل داره فرد میکنم از هلمند هستن، از قندهار یا غزنی، جایی که مشکلات دارن، میگه شما میتونید در افغانستان در یک منطقه امن که چند شهر شهر امن توصیف کرده بودن، کابل، هرات، مزار، اینا شهرهای امن بود. میفهمین دلیلش چی گفتن که میتونه باشه؟ یکی که گفته که زمینه کار در کابل مساعده، زمینه کار آیا جوانای ما چقدر زمینه کار داره؟ دیگر زمینه مسکن گفت که قابل دسترسی در کابل، آیا با او معاش و عایده که میتونه داشته باشه یک نفر میتونه در کابل یک خانه مناسب داشته باشه؟ سوم دلیلش به دلیلی که بانک از در کابل بسیار چی هست، این دلائل مهاجرت داخلی ده اینا سوالات که به این رقم توصیف کردن. من فکر نکنم
خانه کننده هست این دلائل به شما؟
نه خیر، به هیچ صورت. و حتی خنداور است برخی وقتا وکیلا وقتی که صحبت میکنه، اما چون هر فیصله ادارات قضایی هم جنبه های سیاسی داره، به او خاطر چون محکمه عالی فیصله کرده همونطور باید باشه دیگه. ولی زمانی که یک نظام نتونه برای اتباع خود یک مناطق امن ایجاد کنه، چطور میتونه که برای افرادی که به حساب عودت داده میشه او رو در یک منطقه امن جا به جا بکنه؟ این خارج از امن کلی وطن مطربه شده نمیتونه.
بله سمت.
به او خاطر من نفهم دولت افغانستان به عوض از این که وضعیت افغانهای که در حالت فراکتبار در ایران و پاکستان زندگی میکنه، چرا به دنبال وضعیت مهاجرین در اروپا را گرفته؟ من میفهم که اینا زیر فشارهای اقتصادی کشورهای غربی هست، من میفهم که بودجه افغانستان تمویلش در دست خارجی ها هست، ولی این خارجی ها هم فرضاً سویدن مثال میده، سویدن تعهد سپرد حال حدود 8.9 میلیارد کرون بر 10 سال کمک میکنه، ولی بین این کمک سویدن امروز شروع شدن. 35 سال پیش کمیته سویدن فعال شده بود در افغانستان که وزد حضور شوروی ها مبارزه بکنن، کمک میکردن در او سال ها. در او سال ای دولت افغانستان از اینا نخواسته بود بیای کمک بکنن، اینا وظیفه خود برای خود وظیفه تعیین کردن که بیای کمک بکنن. من فکر نکنم که او زیاد تاثیرگذار باشه که مقامات در افغانستان ای را باید در نظر بگیره که کشورها تعهده که بین المللی دارن باید با او تعهدات خود عملی بسازه. اما خب قابل درک است که مهاجرت در اروپا زیاد شده، یک بخش افغانات و بخصوص در سویدن اطفال زیر سن 18 و تنها میاد، اینا سر و صدا را ایجاد کرده و عمدتا این افراد است که در ایران تولد شده
و اونا هیچ با افغانستان اصلا افغانستان هیچ وقت ندیدن. چطور میتونه یک آدم شما به طور انفرادی بگیرین در اونجا جا به جا بکنین؟
بله سب سلامت و سهر سب مننه. یو اوریدون که قاری محمد مدنی لنورستان لیکلیدی و د جرمنی صدر اعظم خبرو په تایید سره زما هم لافانانو نه هیله داده چې په خپل وطن کې پاتې شي، مشکلات وګالي او د خپل وطن پرمختګ او امنیت لپاره کار وکړي، ځکه چې مشکلاتونه نه وروسته اساني وي او ناامیدي سره او ناامیدي شنه. بریال صاحب، جرمنی که چرته دا کارونه کې چې افغانان یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته وانستوي، نو دوی فکر کوي چې دغه لړۍ به همدغسې دوام پیدا کړي. سږ کال ویل کېږي چې د افغانستان د چارواکو په وینا یو لکو څلوېښت زره شاوخوا افغانان د اروپا په نیت له افغانستانه وتلي دي، نو دا سلسله به دوام پیدا کړي او که چېرته دوی یو شمېر افغانان وباسي کېدای شي نور افغانان زړه ښه نه کړي اروپا ته د تګ لپاره. ستاسو په نظر له دې سره سره دوی دا پرېکړه چې افغانان افغانستان ته بیرته استوي سمه نه ده؟
ګوره، افغان کډوال ته داسې یوه سخته سزا نه ده په کار چې داسې سخت درس ورته ورکول په کار نه دي چې هغه کډوال چې په ډېرو سختو شرایطو کې اروپا ته رسېدلي دي هغه بیرته راستانه شي تر څو نورو ته پاند شي هغوی اروپا ته لاړ نه شي. مهمه مسله دا ده چې د دې دوه بودونو سره جلا برخورد وشي. هغه چې رسېدلي دي هغوی په هر صورت په اروپا کې باید دوی په د سرنوشت په برخه کې باید با وجدان فیصله وشي، او هغه چې نوی چې د هغې د مخنیوي دپاره بېلابېلې لارې شته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کډوال په وروستو څو میاشتو کې ډېر زیات شول، کله چې د سوري کډوالو په وړاندې اروپا خپل سرحدونه یو څه نرم کړل، دریځ یو څه نرم کړو.
زما منظور هم دا و کله چې دوی ویل، کله چې جرمني ویل چې افغانانو سوریاوالو او عراقیانو ته لاره خلاصه ده دوی مني، نو د ماجرو د افغانانو سیل د اروپا په لور مات شو. نو اوس که چېرته دوی یو شمېر کسان بېرته راوستوي کېدای شي مخې ونیول شي او کنه او وای چې نه دا منو شاید نور هم لاړ شي.
ښه، د نورو په برخه کې څو کارونه کیدای شي. اول، په افغانستان کې خلک د قاچاقبرو د لارې تماس نیسي، هلته د خپلو رسېدلو دوستانو سره تماس نیسي چې اروپا ته اوښتل څومره ستونزمن دي او څومره اسانه دي. کله چې د لارې اسانه شوي تاسو وکتل چې نه یوازې د افغانستان نه افغان کډوال لاړل، د ایران نه لاړل، د پاکستان نه لاړل، په ترکیه کې پراته وو، په اوکراین کې وو، په روسیه کې وو، دوی ټول هغې خواته مخه کړه چې د څو کلونو نه د کورونو سره هلته اوسېدل. دوی فکر وکړو چې لارې اسانه شوي او دا یوازینی وخت دی چې موږ په همدې وخت کې ځانونه اروپا ته ورسوو او موږ هلته د قبلېدو ډېر زیات چانس لرو. د یوې خوا که دغه سرحدونه جدي شي او دوی نور قواعد وازه کی چې د دین رستو په هغه شکل باندې کډوال نه منل کیږي، د ژوند شرایط سختيږي. زه فکر کوم اول خو دا یو ښه درس دی دوی لپاره چې نور نه غوړي غلط لاړ شي. دویمه مسله چې ډیره زیاته ضروری ده او باید هغه باندې تمرکز وشي، په افغانستان کې دین نه دغه تبلیغات او جنبه بدل شي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر بد فودل کیږي. تاسو وګورئ دا کډوال اکثره د کلونو نه زیاده د کابل ښار ته ول را کوچېدل دي. دوی په دې مسكون ښارونو کې اوسېږي، نسبتا مسكون چې ورته ویلې شو، او دغه ځینونه دوی اروپا ته ځي او خپل تماسونه جوړوي چې په دې طریقه باندې لاړ شي. زه فکر کوم د تر ټولو ښه مثال یې د استرالیا د کډوالو په برخه کې دی. وخت کې هزاره وګړي د افغانستان څخه ډیر زیات استرالیا ته تلل، او دوی ته دا مسیج په استرالیا مشته هزاره دوستانو ورکاوتی هلته اوس د ژوند شرایط ډیر زیات ښه دي. دوی لاړل استرالیا په افغانستان کې یو پیغام ایجاد کو، دا د رسنیو د لارې خبرو چې اوس استرالیا هغه استرالیا نه ده لکه څنګه چې تاسو فکر کوئ. لارې هغه دي، موږ په هیڅ ډول هیڅ کډواله ته ونه منو. تاسو باور وکړئ چې دلته په وضعیت ډیر زیات تاثیر وکړو. اکثرو خلکو چې خپل بسترې تړلې وي چې اروپا ته لاړ شي، هغوی د خپل تصمیم نه راوګرځېدل. بله مهمه مسله دا ده چې ما مخکې یادونه وکوله، د کډوالۍ د سختو او ترنګلو لارو په اړه باندې باید ډیر زیات کمپاین وشي. دا لارې ډېرې زیاتې سختې دي، دا تک ډېر زیات ستونزمن دی، او دا خلک باید کوشش ونه کړي چې هغې خواته لاړ شي. اساسي برخه دا ده چې کډوال باید په څو برخو وویشو. کله چې موږ د کادرونو د فرار خبره کوو، کادرونو فرار په برخه کې بېله ستراتیژي په کار ده. هغې حکومت باید ډېر جدي واوسېږي. هغه کسان چې دلته کار پیدا کولی شي د ژوند زمینه ورته مساعده ده. زه فکر کوم هغوی په افغانستان کې د پاتې کېدو ډېر زیات لیواله دي. بله برخه هغه خلک دي چې موږ یې د کار په اړه وایو چې هغوی ډېر زیات غریب دي، د فقر د لاسه هغې خواته ځي. زه فکر کوم هغوی ډېر زیات پیسې مصرفوي او په دې لارو باندې چیزي په هغې باندې دلته یو نسبي ژوند جوړېدای شي. خو یو واضح مسیج دې خلکو ته یاد دغه سی په کمپاین نشته چې هغه ډېر باندې پوي شي امه په هوا هیڅ وجود نه لري د خلک دي درېمه برخه ده چې په ځینو هیوادونو کې ځینو خلکو ته چې د کار لپاره ځیل کپ سعودي او په دې ځینو کې باید ورته زمینی مساعد شي. د افغانستان حکومت باید ډېر جدي او په ځانګړي توګه د کډوالو وزارت باید یو تګلاره تر لاس لاندې ونیسي، د ځینو هیوادونو سره خبري وکړي، سفرونه وکړي، تر څو هغوی ته زمینه مساعده کړي، د ویزو د لارې د مشروع لارو نه لاړ شي د کار روزګار لپاره. اما ملک بیرته افغانستان دی، فکر په دې وکړي چې زموږ ژوند دلته دی، کار روزګار کو بل ځای کې پیدا شي، یوه بېله خبره ده. دا چې د خپل وطن نه په دې ډول تښتي دا بیخي بیل 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 بحث دی. د کادرونو په فرار کې موږ سره ځینو نړیوالو هیوادونو زیاتی وکړو، او هغه دا دی چې دوی ته دې زمینه مساعده کړې ده چې کادرونه ډېر په اسانه هغې ملکونو ته لاړ شي. تاسو د امریکې ایسایوي پروګرام ته وګورئ، دا یوازې ترجمانان نه دي چې امریکې ته ځي، چا چې دلته د امریکایانو سره کار کړی دی او هغوی د کادرونو په توګه ډېر زیات روزل شوي هم دي، په کار هم پوهېږي، هغوی ډېر په اسانۍ باندې اروپا ته ځي. یو کال د هغې دپاره د کار کولو د تجربې شرط دی، دا شرط دوی ته زمینه مساعده کړه چې لاړ شي. موږ په خپله د کادرونو د بحران سره ځان مخامخ کوو، او هغه چې زموږ متحدین دي هغوی په خپله په دې برخه کې راسره ستونزې لري. آخري خبره چې زه باید په دې برخه کې وکړم دا دی چې د کډوالو په برخه کې د وزارت دریځ ډېر کوټلی نه دی.
تشکر جناب عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین افغانستان که تا لحظات بعد با ما بودن ولی تلفنشان قطع شد، دوباره کوشش کردیم نتونستیم باشان تماس برقرار کنیم. و همچنان جناب نسیم سحر، رئیس انجمن افغانها در سویدن. برنامه زیر آسمان کبود برای یک ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت. در یک ساعت دیگر در باره مذاکرات صلح، اختلافات داخلی بین طالبان و سفر احتمالی رئیس جمهور افغانستان برای کنفرانس